د سهار تر شپږ بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونو ته د لاسرسي او مزدورۍ په برخه کې د پام وړ کم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تېرې ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزورۍ کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر هغه کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي هم وایي د کارموندلو پیسو پیدا کول په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو ایف پی د سه شنبې په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا درې سوه شپاړس افغانۍ ده، چې د ډبلیو ایف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځني مزدوري بوخت دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه نږدې دوه دوه نیم کاله کېږي چې کار کوم. یوه ورځ درې سوه افغانۍ پیدا کوم، بله ورځ دوه نیم سوه، خو بیا یوه اونۍ کار نه پیدا کېږي. د نهو کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کومې اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپله د کار زمینه مسایل سي، ورته د تبعید شوو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکري، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په هکله د څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بېرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په څلور ویشتمه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال اویا سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي: نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنیدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کلازادې رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلروي ساتو دوام لري او تاسو کولای شئ زموږه خبرونه تاسو د رادیو په څنګهړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر ویب پاڼه موندلای شئ او په تاسو د رادیو .com د هلته لړشي زموږ څنګهړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولای شئ زموږه خګیزه خبرونه په څلروي ساتو ډول باندې په کم انټرنیټ سره واوري هم درنګه کولای شئ موږ په ټولنیزو پاړو باندې هم در سره تعقیب کړئ پر ټویټر فیسبوک انسټاګرام همدارنګه یوټیوب او واتس اپ ګروپونو او د ټلګرام پر ګروپونو هم زموږ راپورونه په غږیز لیکلې ډول او همدارنګه په ویډیو کې لیدلی او اوریدلی شئ. د افغانستان له نیمایي سیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. د دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایتونه وکړل چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو اجل ناروغانو د انتقال پر مهال له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت آن له مرګ سره مخ شوی او د ځینو بیا میرمنو په لارو یا ټاکسیانو کې ماشومان زیږول دي. روغتیا پالان هم د ستونزو تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیا اسانتیاو له مهمو او اند ژوند اشخورونکو وسایلو له ډلې بولي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو. په دې سره د خبری خبرونه هم همدلته پای ته رسوو.
پلو گذران هستیم خیلی کلامه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
دفاریا ولایت در گرزیوان یا جرمسرا ولسوالی اوسیدون که رحیم دی چه وی میرمن در زیگون لپاره زایی کلینیک تا در انتقال پر محال در امبولانس در نشتون لامالا پلاره تاکسی که لحیتز دول روختیهی اسانتیا پراتا دو اخبرگونی ماشومان زیگویلی دی. رحیم وایي چې که څه هم وسې دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس من خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موگ در امبولانس به برخه که لردی رو زیاد و ستونزو سرمخیو امبولانس تا هیچ لسرسه نلرو. گرزوان که چه واز یک امبولانس ده حقا هیچ تر ناروغان رسیدی. زمان برمن چه امیدوار و کل چه درد پر آقه مقوختل چه کلینیک تایی بوزو امبولانس خود داری او نو بیا مول کلی یو موټل ونیو پیسې مو ورکړي. روغتیایي مرکز ته بيوله چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو کاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون لامل کور کې ماشوم وزېګوه، خو د ډېری وینې ځای کې دوه وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څه چې بیخي د مرګ حالت ته ورسې هم امبولانس رسیدګي نشي کولی. د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو. خپل مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې و. لاړمه ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې. نو دوی اکسیجن ته د ته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو. نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته یوسو په دې کې. حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی. تقریبا 1,30,000 نفوس لري او هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزوری دی. کله زمونږ بیماران دغه شي من په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو لړل بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشټوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې سیمو باندې ډېر د وسایلو کمی ده. نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګنټې لس ګنټې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په هغې کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها، نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې وړ نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاوو ته سخت اړمن دي. ده د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډېره سخته ده. ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي، او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت او په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي، او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لېږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډ تو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره سوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس له یوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږکال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تېر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل سوي چې له مرکزه لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربېره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربېره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي او دوکې انشاءالله چې شرعي څه حرج به نه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو عملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین نه راغلې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي، خپل بيبيان ته وایي او د مؤمنانو خل ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يوم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبر ده چې دلمنځ التزام وش اکثر خلک خوشحالیان تزید المنزب قصه کې نیوی، نو دغه المنزونه چې دی الله جل جلاله تاسو باندې دا فرض کړی دی. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غونډه تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه وسی، دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوښي معلوم وایي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متاسته او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ ستاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په صلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچۍ واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیت دپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا ځنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي. او مطلب چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال په باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندری هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مسبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولای سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولای چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دي، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه. وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي، او په دې باندې تاسو دریا وایي. د ترمذی کې یو حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډېرې زیات مهمې دي. او بل اقتصادي لور ته هم چې تاسو مسله شو دا ولیمه چې ورته وای د ډوډۍ د خوینو د پاره هم ډوډۍ ده او د نارینه د پاره هم ډوډۍ ده یو مسولیت یو ځوان تور کول کیږي دا سره د خزه مسؤل شو د دین اورسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د بیا ځای سره وسیږي لکه بوتان سره یو ځای وي چپل کې سره یو ځای وي تاسو نه شکی دی چې تاسو یو چپل کې په دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپل کې به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو خزه او خوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونو بعض مشکلات وي هغه هم د منځ زی نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبه وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبه نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلارا هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوسته و ډیره زیاته خولی و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکستاره لګل و د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نومي رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سواد د وخت پیسې ورته هغه ته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای لبیک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې د نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چي دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقص شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسف فنجدا بین شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راضي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای ده چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ کوي، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په کوم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمة الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیان کې واقع نشي. همدا خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چیرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساسو نبوي توجیه ده. او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساسو د مبارک دین چې هغه زموږ ساسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم. ماته یادیږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته. او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه. او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې م نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی نه شي مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځ کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
خدایا اور دی پزان پیش مبتلا ہر پیش مسوا سا پیش مبتلا یم دیوان وائی بس ولم راش جانا وائی بس ولم راش جانا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بدلے گی رو رو زیر
غږېږم نام نام غږېږم بل بل روان